د کابل په وخت پوره لس بجې سوې. په یوه ساعت کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه وروستي راپورونه او مطالب درته لرو. په دې خپرونه کې د افغانستان د روانو انتخاباتو په اړه هم راپورونه لرو. زه سلیم محمد سلیم د خپلو نورو همکارانو سره ستاسو په چوپړ کې یم. خدا هر څه تر خبرونو وروسته لومړی نسیم شفق له کابل د افغانستان له خبرونو سره.
ولسمشر کرزی په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په ډزو کې د ملکی کسانو د وژلو په اړه د تحقیقاتو حکم کړی. د امریکا د سنا یو پلاوی له افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته راغلی. د ایساف دوه عسکر په افغانستان کې وژل شوی او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د شمالي کوریا یو لوړ رتبه چارواکی له امریکایي مقاماتو سره د اټومي پروګرام په اړه مخامخ خبرې کړي. پوره خبرونه واوري. په کندهار ولایت کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو له خوا په یو ملکی موټر د ډزو په اړه سیړنې پیل کړې دي. دا پیښه تیر ورځ د کندهار ښار په جنوبي څنډه کې وشوا چې له امله یې د دوه ښځو او یو ماشوم په ګډون څلور ملکی کسان ووژل شول. ویل شوی چې نړیوالو ځواکونو وروسته تر هغې په نوموړي موټر ډزې وکړې چې د دوی اشارې ته ونه درېد او بهرنیو ځواکونو ته ډېر نږدې شو. ولسمشر کرزی د دې پیښې په اړه خفګان ښودلی او په کندهار کې یې امنیتي چارواکو ته حکم کړی چې په هکله دې تحقیقات وکړي. د امریکا د سنا یو درې کسیز پلاوی چې تازه کابل ته راغلی له افغان مقاماتو سره خبرې اترې پیل کړې دي. ویل شوی چې نوموړی پلاوی به د انتخاباتو او د دواړو هیوادونو د روابطو په ګډون له افغان چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو دغه پلاوی تېره ورځ د ارګ په ماڼۍ کې له ولسمشر کرزی سره هم لیده کاته کړي. د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د امریکا د سنا دغه پلاوی له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام په اړه ډاډ ورکړی دی. په دوو تیرو اونیو کې دا د امریکا د کانګرس دوهم پلاوی دی چې له کابل څخه لیدنه کوي. ایساف یا نړیوال سولساتی ځواکونه وایي چې تېره ورځ د دوی دوه عسکر د افغانستان په جنوب کې په چاودنه کې وژل شوي دي. ایساف ځواکونو دا نه دي ویلي چې د عسکر په کوم ولایت کې وژل شوي او کوم هیواد پورې مربوط دي. له دې سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د بهرنیو وژل شوو عسکرو شمیر 230 ته ورسید چې زیات شمیر یې امریکایان دي. د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د ولسمشر کرزی سیال عبدالله عبدالله ویلی دی کچیرې جمهور رئیس کرزی په راتلونکو انتخاباتو کې بریالی شي دی به یې په حکومت کې برخه وانخلي. ډاکټر عبدالله دغه څرګندونې له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. تر دې وړاندې ولسمشر کرزی هم له سی این این سره په مرکه کې ویلي وو که دی په راتلونکو انتخاباتو کې بریالی شي نو ملي مشارکت به په پام کې نیسي او ښاغلي عبدالله ته به په حکومت کې برخه واخ ورکړي. ټاکل شوی ده د افغانستان د انتخاباتو دوهم پړاو د روانې میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. او د سحر د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د جنوب بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 40 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو سټرلنګ پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 9.5 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1590 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه. نړیوال خبرونه له رضوان مراد څخه واورئ.
په پاکستان کې نن یوې مشکوکې ځانوژونکې حملې چې د یو موټر په واسطه د پایتخت اسلام آباد په 140 کیلومترۍ کې د لیله په سیمه کې پر موټروې باندې وشوه د پولیسو یو افسر چې د غزمې په حال کې وژلی دی. خبری رسنی ویلی دغه افسر د منفجر شوی موټر د درولو هڅه کوله چې چاودنه وشوه. پولیسو له مخکې نه دغه مشکوک موټر په اړه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي ول. له چاودنې مخکې یو بل تن چې په همدغه موټر کې سپور و د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. بلورته د پاکستان پوځ وایي افغان سرحد سره نږدې په جنوبي وزیرستان کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی او په دې ترڅ کې د پاکستاني طالبانو د مشر پلارنۍ سیمه نیولې ده. د پوځ وایان تورن جنرال اطهر عباس ویل ځواکونو د درې ورځو بمباریو او سختو جګړو وروسته د حکیم الله محسود کلی کوټکې تر خپل کنټرول لاندې راوستی دی. شاوخوا 3000 پاکستاني سرتیري چې د هلیکوپترو او توپخانې ملاتړ هم ورسره دی د بهرنیو وسلوالو په ګډون د شاوخوا 10000 سخت دریځو وسلوالو پر ضد په جنوبي وزیرستان کې پراخ عملیات پیل کړی دي. دا عملیات په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان په مختلفو سیمو کې وروستیو بمی چاودنو شاوخوا 180 تنه وژلي دي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د کتونکو یوه ډله ایران ته تللې څو دغلته د تهران د یورانمو د غنی کولو د دوهمې بټۍ پلټنه وکړي. ټاکل شوی چې دغه څلور کسیزه پلاوی به قم سپېڅلي ښار سره نږدې په غرنیزه سیمه کې د ایران د اټومي تاسیساتو کتنه وکړي. ایران په قم کې د خپلو اټومي تاسیساتو شتوالی یوازې تیره میاشت اعلان کړ او په دې سره د لویدیځه اندېښنه چې ایران به د اټومي بم جوړولو په هڅه کې وي لا پسې زیاته کړه. خو ایران داردوي چې ګواکې د دغه هیواد اټومي پروګرام د اټومي وسلو د جوړولو لپاره دی. دا په داسې حال کې ده چې ایران د جمعې پر ورځ په بهر کې د دغه هیواد لپاره د یورانیمو د غني کولو د پیشنهاد د مسودې په اړه د خپل دریځ اعلانول د روانې اونۍ تر پایه پورې وسنډول. د دغه مسودې له مخې ایران به خپل یورانیم د غني کېدو لپاره روسیې ته استوي څو په سیډنیس اټومي ریاکټر کې ترېنه د سون موادو په توګه استفاده وشي چې دغه ډول یورانیم بیا د اټومي وسلو په جوړولو کې نه پکارېږي. تمه کیږي چې د عراق سیاسي مشران به نن په بغداد کې غونډه وکړي چې د انتخاباتو د نوي قانون پر اساس په راتلونکي جنوري میاشت کې درې اچونې د زنډول شوي بهیر په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت د سیاسي شورا غونډه چې د عراق د مهمو سیاسي ګوندونو غړي پکې شامل دي په داسې حال کې جوړیږي چې تېره اونۍ د عراق پارلمان ونه توانېد د جنوري د انتخاباتو لپاره د انتخاباتو قانون تصویب کړي. امریکا خبرداری ورکړی چې له عراق څخه د امریکایي پوځیانو په وتلو سره به د انتخاباتو د قانون له مخې د رای اچونې بهیر اغیزمن شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. له امریکا څخه د یو نادره سفر په ترڅ کې د شمالي کوریا یو لوړ رتبه مقام له امریکایي چارواکو سره مستقیمه خبرې ترسره کړې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د شپږ اړخیزو خبرو لپاره د دغه هیواد مرستیال مذاکره کوونکي ریګون په نیویارک کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د واشنگټن له خاص استازي سره وکتل. دا کتنه په داسې وخت کې ترسره شوې چې امریکا پر شمالي کوریا فشار زیات کړی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه نړیوالو شپږ اړخیزو خبرو ته بیا وګرځي. شمالی کوریا دروان کال پسر کې له دغو خبرو ووته او په مئی میاشت کې خپل دوهم اټومي ازمیښت ترسره کړ. خو په دې ورسیو کې د شمالی کوریا کمونست رژیم ویل شپږ اړخیزو خبرو ته په دې شرط بیا کینی چې خپل اټومي پروګرام په اړه له امریکا سره مستقیمه خبرې وکړي. د شمالی کوریا په اړه شپږ اړخیزو خبرو کې جنوبی کوریا، متحده ایالات، روسیا، چین او جاپان شامل دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خوګو انفلونزا د متحده ایالاتو په سطحه یو بیړنی حالت بللی دی. سپینې ماڼۍ دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې مقامات ویل په امریکا کې د خوګ د انفلونزا د H1N1 ویروس له امله څه د پاسه زر تنه مړه شوي دي. دغه راز رپورټونه وایي چې د امریکا په مختلفو سیمو کې د خوګ د انفلونزا له امله نږدې 20,000 کسان روغتونونو ته انتقال شوي دي. دا تر دې مهاله د نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو ده او دا محل په افغانستان کې د سهار 10 بجې او پوره 8 دقیقې دي. پروانه خبرونه کې به ووري چې د جمهوریت ریاست کاندید عبدالله عبدالله وایي کې چې د دویم پړاو انتخابات کې کرځای بریالي کیږي دای به په حکومت کې ونډه وانخلي. د ننګرهار په لسګونو قومي مشرانو په یو ونډه کې په انتخابات کې د حامد کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د ننګرهار د ولایتي شورا د کاندیدانو له شکایتونو به هم خبر سي. ملګرو ملتونو د افغانستان له پراختیايي ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره د نوي مالی مرستې اعلان وکړ. نور مسایل هم څېړو. د خبرونې په دویم نیمایي کې د انتخاباتو په اړه له ننګرهار برابر سوی بحث او ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام اوري. د افغانستان د ولسمشری کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله وایي کچیر په دویم پړاو انتخاباتو کې حامد کرزی ګټون کوي دی به د کرزی په حکومت کې ونډه وانخلي. ولسمشر کرزی له دې نه مخکې سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و د انتخاباتو د دویم پړاو په ګټلو سره غواړي یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي او په دغه حکومت کې د خپل سیال ډاکټر عبدالله عبدالله هرکلی هم کوي. خو له سی این این سره په خبرو کې عبدالله ویلي دي له دې موضوع سره کومه علاقه نه لري. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د ولسمشری څوکۍ ته کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله سینین تلویزیون ته ویلي غواړي چې په خپل غریب هیواد کې بدلونونه راولي او نه غواړي چې د اوسني مخ په زوال وضعیت ته وبرخه واوسي. سی این این تلویزیون له عبدالله عبدالله سره د خپل مرکې ځینې برخې د شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپرې کړې او تمه ده چې بشپړه مرکه به نن خپره کړي. نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې د انتخاباتو په لومړیو پړاو کې د حکومت د مداخلې موضوع بیا تکرار کړې ده. عبدالله ویلي که چېرته کرزی د عقرب د شپاړسمې د دوهم پړاو انتخابات وګټي نو هغه به په اپوزیسن کې پاتې وي او په افغانستان کې به د بدلون پړه خپل اجنډا ته دوام ورکړي. عبدالله عبدالله ویلي غواړي د افغانستان اوسنی ریاستي سیستم په پارلماني نظام بدل کړي او په رښتیا سره د انتخاباتو او عدلي او قضایي خپلواکو کمیسیونونو جوړول د اجنډا په سر کې دي. ولسمشر کرزی چې د نړیوالو فشارونو په نتیجه کې د دوهم پړاو انتخاباتو ته غاړه کېښوده سی این این تلویزیون ته ویلي چې په لومړي پړاو انتخاباتو کې ستونزې وې خو دا پروسه په مجموع کې شفافه وه. د کرزی د دې څرګندونو په ځواب کې د هغه سیال عبدالله عبدالله همدې تلویزیون ته ویلي که حامد کرزی د لومړي پړاو انتخابات پاک بولي نو دا د هغه بې خبري ښیي. د عبدالله په وینا حکومت په درغلیو کې لاس درلود. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو هم بیا پر خلکو غږ کړی چې په انتخاباتو کې ونډه وانخلي او ګواښ کړی چې دا پروسه به ګډوډه کړي. لویدیځ هیوادونو په افغانستان کې د انتخاباتو ترسره کېدل د ډیموکراسۍ او ثبات د رامنځته کېدو لپاره مهم بولي. په عین حال کې بیا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د طالبانو سره د جګړې لپاره د هیواد ته د نورو زرګونو سرتیرو د استولو پر پیشنهاد په دې ورځو کې غور بحث کوي.
و موردل چې د جمهوریت ریاست کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله وایي کچېرې په دویم پړاو انتخاباتو کې حامد کرزی ګټون کوي دی به د کرزی په حکومت کې ونډه وانخلي. پرون په ننګرهار ولایت کې په لسګونو کسانو د ولسمشر حامد کرزی په ملاتړ غونډه وکړه. دوی ویل چې کرزی جمهوریت ریاست ته وړ شخص دی او دوی به خپل رایې د تور کوي. لسمې پرې د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د ولسمشرۍ د دویم دور د ټاکنو لپاره د کمپاین په لومړۍ ورځ د ننګرهار سلګونو قومي مشرانو د حامد کرزی په ملاتړ غونډه وکړه. سیمهیزو مشرانو په خپلو ویناو کې ښاغلی کرزی د ولسمشرۍ یو وړ کاندید وباله او دویم واري ملاتړ یې ترې اعلان کړ. د ننګرهار یو قومي مشر حاجي عبدالشکور وویل
ما ټول افغانانو ټول مسلمانانو ته او ټول د افغانستان خلکو ته ما غږ دی چې دا پیر ښه په نره ریا ویر کې ښه په تکړه ریا ویر کې او همدغه کرزی په نن شرایطو کې خندې نر بچی دی ښه بیداره سړی دی کچکول غاړه چولیا چاندغه خور افغانستان په ټول نړۍ او پیژندلو او اندغه پاچا دی چې په ټول ملک پاچایانو کې ګرځي یو حق واره خدای ویر کړي یو خو علم خدای ویر کړي یو خچ حالکه خدای ویر کړي. دغه شرایطو کې دا ډیر خلک به انتقادونه کوي خو په دغه شرایطو کې هیڅ هم دسه یو کوارا او چیرې را پیدا نشو. خو د مونږه هله به هم د کرزی دی دویم حساب کې اندازه ک کامیاب شو نو دغه څوک چې په دی خوغه خو په دزو دوس کې دی په حساب کې دی دغه ورونو ته ډیر کار وکړي دغه ملک ډیر کار وکړي ځکه دغه ورونه شرافځي نشي او دې ملک د اقتدار خاوندان نشي او ورنه مشورې وانخستل شي نو دغه په غرو ورغو کې ډز یو ډز بروانې مونږ او تاسو به تعلیم ورستای او اقتصاد به ورستای.
دا سي اندېښنې شته چې دویم ځل به خلک په انتخاباتو کې لږه برخه واخلي. خدای حامد کرزی او پلوی حاجی نصرت الله ویل دا ځل به د توقع خلاف خلک ډیره برخه اخلي. دوی ویل
ان شاء الله ضرور برخه به اخلي همو چې ګورو خلک خپل شعوري او همدردي پیدا شوی ده جناب احمد ریسب سره دغه چې دا خارجي فشارونه او دغه داخله غوښ پیړی ما بوئیږي چې دا خوان فشار دور باندې او هغه یو دریز اختیار کړه چې هغه برخه دریز د مونټول حمایت کو چې کوشش وکړه چې جناب احمد کرزی صاحب ناکام کړی شي هغه د خارجي فشارونو د لاس لاندې ځکه چې موږ په دې باندې یقین لرو موږ ګورو چې په نګار کې ټول خلکو رائے ورکړه خارجي صاحب ته دا ښکارا برملا ټول ته خو بیا ما غرا ښکارا نه شوره نو دې پکې عمل کې به خلک راپاسيږي ان شاء الله ټول برای ورکړي خارجيانو باندې او اطلافيانو باندې هغه کو کدي وار چې بیا هم زمونږ رائے وته کوم بهانه جوړ کړل او د خرابۍ سوچ یوالو نو موږ جدي عکس العمل کار کوو غلی باندې پاتې کوو.
د ولسمشرۍ د دویم دور د ټاکنو لپاره د انتخاباتي کمپاین وخت لږ ټاکل شوی سره لدې چې د لومړي دور انتخاباتو په اعلان شویو نتیجو د ننګرهار خلک خوشاله نه دي خو د شنبه پر ورځ غنو راټول شویو خلکو بیا وویل په انتخاباتو کې به برخه اخلي.
و موردل چې په ننګرهار ولایت کې په لسګونو کسانو د ولسمشر حامد کرزی په ملاتړ غونډه وکړه. اخوا په همدې ولایت کې د ولایت شورا په لسګونو کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین د انتخاباتي شکایت اوریدنې پر کمیسیون انتقاد وکړ چې د کاندیدانو پر مشکلات یې غور نه دی کړی. دوی د شنبې په ورځ په یو غونډه کې وویل د ډیرشو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج اعلان سوي خو د ننګرهار نتایج ځنډول سوي. د شکایت اوریدنې کمیسیون بیا وایي دوی نتایج د غور او بررسۍ لپاره ځنډولي. په دې اړه له همدغه ولایت څخه د ازادي راډیو خبریال جزئیات لري.
د ننګرهار د ولایتي شورا اوسنی رئیس او د آینده ولایتي شورا کاندید فضل هادی مسلم یار وویل که د دوی پر شکایتونو غور ونه شي دوی به دا نتایج ونه مني.
موږ د میاشتو میاشتو نه د انتخاباتو کمیسیون سره د دولت سره او د شکایت کمیسیون سره مطرح کړی و. وعده دا وه چې موږ به رایه بیا د ننګرهار شمیرو خو دا صحوي دوی په ویلي دي او یا قصدي د خپلو هغه ملحوظاتو چې څه پیلرو د هغوی د تایید دپاره دوی مخته راوړل پنځه نفر او هغه سندونه چې د انتخاباتو د پروسیجر له مخې نه په اول باندې مونږ ته په محلو کې راکړی دي دا هغه په قضاوت مونږ دوی سره خبرې کوو یا د مونږ سره بیا په نګرال کې رایه وشمېري یا د هغه اسناد چې مونږ ته په محل کې ځوړند کړي وو او من هیڅ نظر مونږ ته راکړي یا د هغه ناقص اعلان کړي هغه څه چې دوی سره دي د هغوی دپاره د مونږ ته جواب راکړي او یا هغه څه چې مونږ سره په لاس کې دوی قلم ده دوی اسناد ده دوی کاغذ ده او په هغه کې د دغه دوستانو نمونه په سترګو مونږ ښکاري او نن پسې شل زره نه زیات رایه لیکل شوي دي د دې دلایل دي مونږ ته وایي.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو بل کاندید حاجي فضل رحیم وویل په ننګرهار کې چې چا ډېرې رایې اخیستي باید عدالت ورسره وشي. ده وویل
خو په پرون کې انټرنیټ کې یو څو کسانو هغه راوخوت نومونه چې ډېر ارقام یغشي او ډېرې رایې ورپسې لیکل شوي وي. حال دا چې دلته په انتخاباتو په وختونو کې دوی رایې نه وي اخیستې.
په دې اړه مو په ننګرهار کې د شکایتونو د اورېدلو د کمیسیون له وطن کارکوونکي هجرت الله اختیار نه وپوښتل. ده وویل
تر اوسه رسمي لیست زموږ د کمیسیون د خوانه د مرکزي دفتر د خوانه اعلان شوی نه ده او دوی چې د کوم لیست خبره کوي هغونه نوی خبر او همدغه فکر کوم په شکایتونو باندې غور د تروسه شکایتونه بررسی کیږي ځکه دغه د ننګرهار لیست نه دی اعلان شوی. معنا دا چې غور پی کیږي که غور نه وای شوی کېدای شي هغه اول وخت کې اعلان شوی خامخا غور پی کیږي.
ځینې په دې ګمان دي چې که د ننګرهار د ولایتي شورا په نتیجو کې هم درغلۍ زیاتې وي نو بیا د ولسمشرۍ د دویم دور د انتخاباتو په ورځ باید په ننګرهار کې د ولایتي شورا ټاکنې هم د دویم ځل لپاره تکرار شي. کاندیدان وایي د دویم ځلي انتخاباتو الف ندی او ورته چمتو دي.
و امرودل چې په ننګرهار کې د ولایتي شوراګانو په لسګونو کاندیدانو د انتخاباتي شکایت اوریدنې پر کمیسیون انتقاد وکړ چې د انتخاباتو نتایج ځنډولې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ دویم ځلې انتخابات د عقرب پر 14 کېږي چې تقریبا دوی اونۍ ورته پاتې دي. د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو لپاره د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې امنیتي چارواکي د پراخو امنیتي تدابیرو خبره کوي. دوی ویل نړیوال ځواکونه سره یې په دې برخه کې پوره همغږي رامنځته کړي او کوشش به کوي د رای ورکوونکو پوره امن ټینګ کړي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
روان کال کې د ولسمشرۍ د دوهم ځل د ټاکنو په خاطر د شمال او شمال ختیځ ولایتونو امنیتي ارګانونه له اوسه د تیارسۍ په حال کې شول. په مزار شریف کې د 209 شاین قلوردو قماندان جنرال مراد علي مراد چې د شمال او شمال ختیځ دوه ولایتونو د امنیتي ارګانونو مسؤلیت یې په غاړه دی. نوموړي د جمهوري ریاست د دوهم ځل د انتخاباتو په اړه په دغو ولایتونو کې د خلکو لپاره د ډاډمن امنیتي شرایطو د برابرولو په خاطر یې د معمول په پوځي اډه کې چې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د امنیتي ارګانونو د سوق ادارې او همغږۍ مرکز هم بلل کېږي. دا حساب ځواکونو د ملي پولیسو او ملي امنیت د سیمه ییزو مشرانو ترمنځ د امنیتي غونډې تر جوړېدو وروسته جنرال مراد علي مراد په یوه مطبوعاتي غونډه کې وویل دی وایي د شمال او شمال ختیځ په دوو زونونو کې د دوهم ځل د ټاکنو په خاطر مو چې د کوم امنیتي پروګرامونو عملي کول پلي کړي دي خلکو ته ډاډ ورکوم چې ټولو امنیتي ارګانونو ته مو له اوسه د تیارسۍ امر کړی دی چې د ټاکنو پر ورځ د انتخاباتو څخه مخکې او د ټاکنو وروسته د انتخاباتو د ټولو موادو د انتقالولو تر وخته به ستاسو په چوپړ کې اوسو. ښاغلی مراد وایي چې دوی میاشتې د مخه په ټاکنو کې د نیول شوي امنیتي تدابیرو څخه ترلاسه شوو تجربو له مخې په دوهم ځل انتخاباتو کې د جدي امنیتي تدابیرو د نیولو په خاطر مو پرسنل او امنیتي تدابیر زیات کړي دي.
انتخابات په دې دوره کې ډېر علي قوتونه په دې پلان کې شامل شوي ده. د کوماندو د اردوی ملی قوتونه او د ایساف قوتونه په دې پلان کې شامل ده. هوایی و زمینی قوتونه د اردوی ملی و پولیس ملی و ایساف قوتونه هم شامل شویده. په دې مورد که شک او تردید نشته که امنیتی قوتونه در اوچت پلانونه په دې مورد که لری طالبان نفوس موجود ده ولی ترمخه در ضعیف محاسبه کیجی.
د هیواد په شمال کې د میش ایساب ځواکونو قماندان جرمني جنرال یورګن وایي د روان کال د لومړۍ دورې د انتخاباتو د ښه امنیت په خاطر جرمني هیواد په افغانستان کې یو شمېر پوځي پرسنل زیات کړ چې د دوهمې مرحلې په ټاکنو کې همدغه پرسنل د خلکو لپاره د ښه امنیتي شرایطو د برابرولو په موخه د افغاني امنیتي ارګانونو سره اوږه په اوږه وظیفه ترسره کوي. دی وایي په افغانستان کې د لومړي ځل د ټاکنو د امنیت ساتلو په موخه د جرمني هیواد اضافه شوی پرسنل دوام ځل د ټاکنو د امنیت ساتلو په خاطر بیرته خپل هیواد ته نستوي او دلته یې ساتي. جنرال مراد علي مراد وایي په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت د مخالفو وسلوالو کلیدي کسان له منځه تللي دي او مخالف وسلوال تر پخوا ډېر کمزوري دي. د اندېښنې وړ تخریبي اعمالو توان یې له لاسه ورکړی دی.
د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهمې مرحلې د انتخاباتو په اړه تاسو خپل نظرونه، پوښتنې او وړاندیزونه د ازادي رادیو په ټلیفون کې ثبتولی شئ. د ټلیفون نمبر په یاد ولرئ: 0000223381. ستاسو ثبت شوي پیغامونه د ازادي رادیو په خپرونو کې له کارپوهانو او مسؤولو مقاماتو سره شریکوو. 0000223381 مهیروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د دغه هیواد د ملي پراختیايي ستراتیژي د ملاتړ پروګرام اعلان کړ. د افغانستان لپاره د ملي پراختیايي ستراتیژي پلان د راتلونکو 15 کلونو لپاره جوړ شوی چې پکې د اقتصاد، کرنې، تولیدي چارو او ټولنیز خدمتونو پراختیا شامل ده. ټاکل شوی چې بیلابیل افغاني دولتي ادارې دغه ستراتیژي پلي او ورته مرستې هم راټولې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د شنبې په ورځ له دغه ستراتیژي سره د 2 میلیارد ډالرو مرسته اعلان کړې ده. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبريال جزئیات لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې چارواکي وایي چې دغه هیواد د ملي پراختیايي ستراتیژۍ ملاتړ کوي او د پلي کولو لپاره به یې هم هڅې وکړي. د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ څخه د ملګرو ملتونو د ادارې د ملاتړ پروګرام د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د کلیزې په ورځ تشریح شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یوې ویاندې ډاکټر نیلاب مبارز ازادۍ راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د ملګرو ملتونو اداره د 4 میلیارد ډالر مرستې په اعلانولو سره غواړي د دغې ستراتیژۍ د پلي کولو په برخه کې مرسته وکړي.
نن موږ ډېر خوشحاله یو چې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان لپاره د انکشافي چارچوب افتتاح کوو چې 4 کلو دپاره د 2010 تر 2013 پورې نیسي او تقریبا 4 بلیون ډالر مصرف پرې لګېږي. او دغه چارچوب د افغانستان د ملي انکشافي ستراتیژي سره سم جوړه شوې ده. د افغانستان د دولت سره هدف دا و چې یو سم هماهنګي رادي شي.
د افغان حکومت لخوا او د نړیوالو ټولنو او سازمانونو په همکارۍ د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ پلان د راتلونکو 15 کلونو لپاره جوړ شوی دی. افغان چارواکي وایي چې دغه ستراتیژۍ د پلي کولو لپاره میلیاردونو ډالرو ته اړتیا ده. د افغانستان د کرنې وزارت مرستیال مصطفی جواد په دغه غونډه کې د کرنې په برخه کې ځینې اړتیاو ته په اشاره سره وویل: دی ویل لکه څنګه چې ټول پوهیږو افغانستان تر ډیره زراعتي پروګرامونو ته اړ دی. موږ خوشحاله یو چې د مالی مرستو په ترلاسه کولو سره د کلیو د پراختیا په پروژو کار کوو، څو کرنیز پرمختګ رامنځته شي او بزګرانو سره هم مرسته وشي. دغه ټکي ته پام کول د خلکو د حاصلاتو او عوایدو کچه لوړوي. افغان چارواکي او د دوی نړیوال مرسته کوونکي وایي چې د اقتصادي پروګرامونو په سم ډول پرمخ بیول کولی شي په دغه هیواد کې امن رامنځته کړي او په ټول افغانستان کې د میلیونونو کسانو لپاره د کار کولو اسانتیا هم برابره کړي. کارپوهان هم په دې نظر دي چې په افغانستان کې د نامنیو او تاوتریخوالي یوه وجه د کاري پروژو نه موجودیت دی، او که چیرې د بیا رغونې چارې زور واخلي نو تاوتریخوالی به کم او هغه کسان چې د بیکارۍ له وجې د مخالفینو په لیکو کې ولاړ دي هم بیرته سوله ییز ژوند ته مخه کړي.
د افغانستان لپاره مو د ملګرو ملتونو ادارې د نوي پروګرام په اړه وویل چې د افغانستان د پراختیايي ستراتیژي د ملاتړ له پروګرام سره د نوو مالی مرستو ژمنه وکړه. اخو د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې په دې هیواد کې مخابراتي خدمات په نړیوال معیار ترسره کیږي او مخابراتي امواج روغتیا ته زیان نه لري. د دې وزارت د مخابراتي خدماتو مشر د شنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې د ځینو رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګوندي مخابراتي امواج د ناروغیو سبب ګرځي. په دې اړه له کابل راپور لرو.
د افغانستان د مخابراتو وزارت د ځینو رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې مخابراتي څپې یا امواج د انسانانو روغتیا ته زیان رسوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د مخابراتي خدماتو رئیس انجنیر زکریا حسن د شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل کومه مخابراتي شبکه چې په افغانستان کې کارول کیږي په نړیوال معیار برابر ده او روغتیا ته زیان نه لري. ښاغلی حسن څرګنده کړه که د مخابراتي شبکو انتنونه حتی د کورونو د بامونو پر سر هم وي روغتیا ته هیڅ زیان نه لري، او په دې اړه چې کومې څرګندونه شوي د په خبره ټول بې ځایه تبلیغات دي.
د دې په حق لباندې بین المللي تحقیقات شوي دي. مخابراتي شبکې تر اوسه پورې په نړۍ کې هیڅ ډول مشکلات نه لري چې هغه شواهد ولري. که چیرته دغه مشکلات موجود وي نو اوس په نړۍ کې د مخابراتي شبکو د انتنونو د ټولولو پروسه شروع شوی وي، لکن تر اوسه پورې داسې هیڅ شواهد نشته چې مخابراتي شبکې خطرناکې وي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډېر شمېر خلک په دې باور دي چې د موبایلونو انتنونه باید په لرو سیمو کې نصب شي، ځکه چې د دوی په خبره مخابراتي څپې په انسانانو کې د ځینو خطرناکو ناروغیو سبب ګرځي. دغه راز په دې وروستیو کې په کابل کې ځینو تصویري رسنیو هم د مخابراتي امواجو یا څپو د زیانونو په اړه راپورونه خپاره کړي او ویلي وو چې ګواکې د موبایلونو له انتنونو څخه داسې څپې خپرېږي چې د انسانانو د بدن انساج تخریبوي، په خاص ډول په اعصابو بده اغیزه کوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی پوهند محمد بشیر دودیال هم ورته نظر لري.
اینا آنتن‌هایی را که جابجا کردن اکثرا در ساحات مسکونی است و
په کوم سیمو کې چې دوی د موبایل تلیفونونو آنتنونه نصب کړي د اوسېدو سیمې دي. د موبایلونو آنتنونه چې کومې څپې خپروي په انسانانو بد اغېزه کوي، په خاص ډول په ماشومانو او د اعصابو په سیستم باندې. په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو لخوا یوازې اقتصادي برخو ته پام شوی، په نورو نړۍ کې داسې نه ده. هلته له حقوقي او روغتیایي پلوه دا مسله څېړل کېږي.
خود مخابرات و وزارت مخابراتی خدمات و مشر انجینیر حسن وایی چه یوازی پا بریتانیا که در افغانستان پا میار در مخابراتی شبکو 40,000 آنتنون موجود دی او پا طول نرهی که در پا خبره سباندی 40,000 میلون انسانان موبایلون کاروی چه پا ورد توگه چپی یا امواج لری. در وویل چه در مخابراتی چپو در زیان لرلو موضوع یوازی پا خلکو که یو آوازه ده او هیچ سوک نشی که ولی چه پا این میل هاز در مخابراتی امواج یا چپی روختیات زیانمنی ثابت کړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د روان خبرونې په دویم نیمایي کې د افغانستان د روان انتخاباتو په اړه یو ګردی میز هم لرو چې اوریدو ته را سره وسی. په کابل کې د سولې، ثبات او ملي یووالي پر اوستو کې د قومي مشرانو د رول تر سرلیک لاندې یو کانفرنس جوړ شو چې له بیلابیلو ولایتونو څخه ورته قومي مشران راغلي وو. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لومړی مرستیال وایي د دې کانفرنس هدف د قومي مشرانو او سپین ږیرو د رول څېړل و چې څنګه له سولې سره مرسته کولی شي. د غونډې ګډونوالو هم په سوله او ملي یووالي راوستلو کې د قومي مشرانو رول مهم وباله. نور حال لکابله د ماسوم ایوند پراپور کې
د سرحدونو قومونو او قبایلو وزارت چارواکي وایي د دې کانفرنس د جوړېدو هدف په هیواد کې د سولې، ثبات او ملي یووالي په تامینولو کې د قومي مشرانو او سپین ږیرو د رول څېړل دي چې څنګه له سولې راوستلو سره مرسته کولای شي. په دې کانفرنس کې د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه په لسګونو قومي مشرانو او سپین ږیرو برخه اخیستې وه. د سرحدونو قومونو او قبایلو وزارت لومړي مرستیال محمد یعقوب احمدي خبریالان ته وویل دوی تل هڅه کوي په هیواد کې میشت قومي مشران سره راټول کړي تر څو وکولای شي د دوی له لارې سوله او ملي یووالي راولي. علی احمد زوی قومي مشران او سپین ژورو په خوا په دلاره کې شرول درلودي او وسام باید درته پاملرنه وسی.
تر تاریخ ته د موږ په مجد کوم بحران کوم مشکل سره غلې ده، هغه د مشرانو او د جرګو لار نه حل سوی ده. موږ اوس بیا هم غواړو چې هغه رول چې مخکې سپین ژورو او قومي مشرانو مخوره ته ورکړل سوی و هغه رول بیرته راځوندای شي. یوازینۍ لاره د حل دا ده چې قومونو مشرانو ته مراجعه وکړی شي، د هغو مشورو ته غوږ ونیول شي، د هغو له تجاربو نه کار واخیستل شي. د موږ په نظر باندې چې دغه
د افغانستان سرحدونو قومونو او قبایلو وزارت وای په راتلونکي کې نیت لري چې په ولایاتو کې دا ډول غونډې جوړې کړي. د دې کانفرنس ګډون کوونکو وویل چې قومي مشران او سپین ږیري کولای شي په اوسنیو خرابو حالاتو کې د حل سمې لارې پیدا کړي. د مومندو د کلتوري شورا ملي رئیس ګلبت خان مومند وای په امنیت راوستلو کې د قومونو یووالی ځکه ډېر مهم دی چې حکومت له قومونو او ولسونو جوړ دی او تر څو چې قومونه سره یو سوي نه وي د بشپړ امنیت ټینګول به ستونزمن وي.
د قومونو رول ډېر مهم دی په دې کې ځکه چې قومونو باندې حکومت ولاړ دی. د حکومت بنسټ او بنیاد په قومونو په ولسونو ولاړ دی. که قومونه ولسونه نه وي نو حکومت هم نشته، حکومت مرسته نه شي راتللی. بل د امنیت په موضوع کې پولیس یا د داخله وزارت دی یا د ملي امنیت پولیس دی یا د دفاع وزارت دی، هغوی امنیت نه شي راوستلی تر څو چې قومونه او ولسونه متحد نه شي او هغوی په خپل امنیت رانه ویلي. نو امنیت راوستل ستونزمنه ده د پولیس لپاره.
د افغانستان تاریخ په اوږدو کې ملي او قومي مشرانو د ملي مسایلو په حل کې عمده رول لوبولی. ځینې سپین ږیري او مخور وایي چې پخوا به د ستونزو د حل لپاره د ملي او قومي مشرانو غونډې، مرکې او جرګې جوړېدې او د هغوی رول ته به درناوی کېدی، خو اوس ورته زیات پام نه کېږي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې هر سهار د په اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. و مې اوریدل چې په کابل کې د سولې په راوستلو کې د قومي مشرانو د رول په اړه یو کانفرنس جوړ شوی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه راپور اوري چې په کابل کې د ښځو د رول په اړه هم یو کانفرنس جوړ شوی و چې دوی د سولې په راوستلو کې څه کولی شي. لس بجې او دېرش دقیقې کېدونکې د رضوان مراد را سره په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو له لنډې سره.
افغان ولسمشر په کندهار ښار کې د بهرنیو ځواکونو په ډزو کې د څلور ملکی کسانو د وژل کېدو د پیښې په اړه د دې ولایت امنیتي چارواکو ته د تحقیقاتو امر وکړ. ایساف یا نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي د دوی دوه عسکر تېره ورځ په یو چاودنه کې د افغانستان په جنوب کې وژل شوي دي. په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزي سیال ډاکټر عبدالله عبدالله له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي که ښاغلی کرزی په انتخاباتو کې بریالی شي نو دی به په حکومت کې برخه وانخلي. په پاکستان کې نن یوې مشکوکې ځان وژونکې حمله اسلام آباد سره نږدې د پولیسو یو افسر ووژه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې پلټونکي نن په ایران کې د قم ښار له اټومي تاسیساتو کتنه کوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خوګ انفلونزا د متحده ایالاتو په سطحه یو بیړنۍ حالت وباله.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا مهال په کابل کې د سهار لس بجې او یو دېرش دقیقې دي. د سولې په وړاندې پراته خنډونه او د افغان ښځو موقعیت په نوم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د ښځو د استازو په ګډون یو درې ورځنی کانفرنس پرون په کابل کې پرانیستل شو. دغه کانفرنس د میډیوتیک افغانستان د دفتر په نوښت او د افغانستان لپاره د جرمني د یوې مرستندوی موسسې ډی ای ډی دفتر په مالي مرسته جوړ شوی دی. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې اورو.
د دغه کانفرنس جوړونکي وایي چې دا کانفرنس هم د سولې د کاروان د تیرو کانفرنسونو یو کړی ده چې دا ځل د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د ښځو استازو او د مدني ټولنو فعالینو پکې برخه اخیستې ده. د میډیوتیک افغانستان همغږي کوونکی حمید الله زازی د شنبې په ورځ په کابل کې د دغه کانفرنس په پرانیستون کې غونډه کې د کانفرنس ته هدف واړه ویل.
زموږ نننی هدف د نننی کانفرنس نه چې د سولې پر وړاندې هغه موجود خنډونه او د افغانی میرمنو موقعیت ته اشاره کول دي. هدف مو دغه ده چې ښځه زموږ د ټولنې اساسي برخه تشکیلوي. افغانی میرمنه سمبولیک حرکت باید نه وي. د دې حرکت باید د افغانستان په برخلیک کې، د افغانستان په سیاسي مسایلو کې او د افغانستان په د سولې پر راوستلو کې حساسي ونډه افاده کړي.
په دغه کانفرنس کې د افغانستان له لس ولایتونو څخه څه د پاسه سلو ښځو ګډون کړی دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیاله سیده مشګان په داشن کانفرنسونو کې د ښځو ونډه اغیزمنه بولي او د کانفرنس پایلو ته هیله منښکاري.
اشتراک زنان در کانفرنس صلح و تثبیت نقش زنان
د سولې په کانفرنس کې د ښځو ګډون او په ټینګښت کې د دوی د ونډې معلومول ځانګړی تاریخي ارزښت لري. هیله منایم چې په دې درې ورځو کې مونږ خې پایلې لاسته راوړو او هیله منایم چې د داشن غونډو پایلې د افغانستان ښځو په ګټه تمامې شي.
دغه درې ورځنی کانفرنس د میډیوتیک افغانستان په نوښت او د افغانستان لپاره د جرمني د وی مرستندوی موسسي ډي اي ډي په مالي مرسته جوړ شوې ده. د یادونه وړ ده چې په دې روسيو کې د سولې د ټینګښ لپاره یو شمېر ټولنیزو کړیو او مدني ټولنو خپل هڅو ته زور ورکړی دی او په دې کې د ښځو ونډه ته هم ډیره پاملرنه کیږي. په دې روسيو کې د افغانستان، پاکستان او هندوستان درې واړو هیوادونو د ښځو یو شمېر استازو او سیاسي فعالینو هم په دهلی او کابل کې د سولې د ټینګښ په برخه کې غونډې درلودې او اټکل کیږي چې په راتلونکي کې ورته غونډه په اسلام آباد کې هم جوړ شي.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخابات د عقرب په شپاړسمه کېږي چې تقریبا دوه اونۍ ورته پاتې دي. دا چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د دغو انتخاباتو په اړه څه فکر کوي او څه فکر کوي چې د دغو انتخاباتو په وړاندې څه خنډونه موجود دي، په دې اړه یو برابر سوی بحث اورو چې له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال رالېږلی دی.
مولوی صاحب شمال خان عثماني، کلمړی پښتنه د تاسې نه وکړي په عمومي توګه د انتخاباتو د دویم پړاو پاړه د ختیځو سیمو او په تیر د ننګرهار ولایت د خلکو نظریات څه دي؟ آیا خلک به بیا په انتخاباتو کې برخه واخلي که یې اخلي د څه لپاره او که یې نه اخلي دلایل به څه وي؟
افغانستان د مسلمانانو وطن دی او مسلمانان باید یو ځای مشر ولري او د هغې لپاره مختلفې طریقې دي. یو طریقه باندې اکثریت اوس دام دی، په اوسني چې انتخابات دي، مخکني انتخابات وشو، هغه چې چا اصول جوړ کړي او طریقې جوړ کړي کړی وي هغه خطا وختي او دا تقلب غوونه کې وشو دا چا وکړ څنګه وشو دا واقعیت لري نه لري که واقعیت لرلې نو محکمې ته وړاندې شوی وای خو صرف دې کفایت شو چې یو 200 کسان چې ورېدل دي چې دغه لري شو نور څه وشو هغه تعقیب عدلي ته وړاندې شو کنه خو دې ملت راوي هغه پسند لاهو شي اوس بیا زمونږ یو استاد اصل دای نبی رسول الله چې لا یلدغ المؤمن عن جحر واحد مرتين دی وسولنا دو ځلې مؤمن مسلمان چې کوم نه چیل کیږي نو راتلم د پاره راتلونکي د پاره زه د ملت دغه کوم چې په داسې طریقه باندې د خپل را استعمال کړی چې هغه کې خیانت نه غدر نه هغه چاته چې افغانیت موجود دی اسلامیت کې موجود دی شکل او هغه جامه لباس د کور ستر حجاب غیرت او څوک چې د دولت نه باندې هغه سره د توانو لري چې خپل ملک راځي په ځای کاندي ریولي او د ملک د اسلام د سوري لاندې د افغانیت په سلسله باندې د آباد شي خوشاله شي یو زعیم خاوند شي زما سره دغه نظر دی چې بیا داسې مخکې چې وغولېده او دغه غلط طریقه باندې بیا ونه غولېږي دا ملت
که دا حاجي صاحب د شکر نه پوښتنه وکړو هماغسې چې مولوي صاحب ویلی چې ملت بیا ونه غولېږي نو هغه کومه کړنلاره ده چې جوړه شوې ده چې ملت به بیا نه غولېږي یعنې یو ځلې د درغلوې دعاګانې وشوې خو پثبات ونه رسېدې داسې تضمین د ولس خلکو ته کوم دی چې بیا به انتخابات په سمه توګه سرته رسېږي تاسې پکې څه وایئ
دا خبره خو چې رښتیا خبرې افغانانو سره مسلمانانو سره ډېر پخوانه ظلم روان دی او دلته ډېره غټه لاسرونه کېږي اندغه ترتیبونه اندغه خارجیانو جوړ کړي وو او د اندغه د سویرې لاندې مونږ انتخابات وکړه خو دا زه دې ته په جار او په جد او ښه په جدني ورته وایم چې دا یو ظلم وشو زیاتیا وشو خو بل وارې که دغه خلک مونږ سره دا اوس هم افغانان په دې خوشحاله نه دي او نه افغانان د دې طرفدار دي افغانان اوس هم په دې ډېر خپه دي او ډېر دلګیره دي نو که دویم ځلې دا رقم کار مونږ سره وشي نو د افغانانو دپاره به یو غټ جګوالی د افغانانو به یو ډېرې چغې او افغانان به دې ته په ډېر په بده سترګه ګوري نو آینده بیا دا رقم تکرار نه شي که دا پرې چا ګټلې وه او بیا څوک ګټي نو باید چې د افغانانو هغه منډه هغه ترله هغه انتخابات ته په جګ نظر وکتل شي او بیا دا رقم شیان تکرار نه شي او دا مخکې ظلم شوی او دا چې بیا ورته جوړیږو نو دا اوس ډېر ناکام مسله ده ځکه چې دا زموږ ملک دی دا یو اسلامي ملک دی دا یو د پښتنو ملک دی مونږ سره ګوره دا یو لوی زیاتی وشو چې دا د پښتو او پارسۍ خبره پکې را پیدا شوه حتی د ډېرو خلکو د خولې نه کیږي دغه هم یو ظلم دی ځکه دا یو افغانستان دی یو ورونه دي یو ولایتونه دي یو قوت دی خو دغه چې هر چا مونږ کې پیدا کړ نو بل وارې دوی ته باید چې په ډېر جدن د عام خلک دې ته ډېر جدن جواب ورکړي او بد جواب ورکړي او که دا پرې دا شاید بیا تکرار نه شي
ډاکټر صاحب نجیب الله صاحب زاده تاسو د یو کارپو په توګه په دې متيقین استئ چې خلک به په دویم ځلي انتخاباتو کې برخه واخلي ځکه چې اکثره خلک دلته مخالف وو چې باید بیا ونه شي
ټوله مهمه خبره ده چې په تیر انتخاباتو کې څونه فیصد خلکو برخه ونډه اخیستې او په اوسني انتخاباتو کې څونه خلکو ونډې تصور کېدلی شي مخکې هم تقریبا د 50% پورې خلک چې وو هغه په کې انتخاباتو کې سهیم نه وو تقریبا 50% خلکو چې هغه رای منفي شوی نو کېدای شي 50% راغله دا چې دوه افراد ترمنځ انتخابات کېږي خو په کې څوک د ظاهر خبره د سمتي خبره مستره شوی ژبني خبره اوس په کې مطرح ده نو خلک به د پښتو په نسبت کرځي ته او د فارسی په نسبت کېدای شي څوک چې تمایلات لري کېدای شي بل جناته رای ورکي د پښتنو د سیمه خلک عموما به کرځي د پر رای ورکي یو تصور موجود دی لیکن د پخانی انتخاباتو په نسبت اوسني انتخاباتو کې به ډېر کم خلک ونډه واخلي علت هم دا ده چې د خلکو رای ته احترام نه درشوي او تر ټولو غټه خبره اوس مطرح هم دا ده چې مشروع حکومت څنګه مسرات لشي نو اصل کې د 50% خلکو د نفوس ذهنیت او هغه ورونه چې تر اوسه پورې یو جبهه جوړه ده او هغه په مخالف سم کې پراته دي د هغې سره هېڅ خبره نه ده شوې په دغه پروګرام کې تر څو چې پخلاینه منځته رانه شي او افغانستان کې د هغې په وجه باندې امنیت منځته رانه شي په عمومي توګه د ولس ستونزه نه شي حل کېدلی دا که په سمبولیک شکل باندې د دوو افرادو ترمنځ انتخابات کېږي دا چې د درغلۍ او تقلب په چوکاټ کې تر اوسه پورې څه شوي دي او بیا د دغه په نتیجه کې د دوو افرادو ترمنځ انتخابات سرته رسیږي ظاهره خبره دا به د ملت دپاره هم
مثبت پہلے رانوڑی او پنہایت کے با یو قوی مضبوط حکومت چھ اغا ملت کے دا ولس دا پارا امنیت راوڑی او خ قوی نظام جوڑ کی او دا اداری فساد لمن زولاڑ سی دا راتون کے دولت بدی جوگو نہ گرزی نو اس صرف خبر ہم دونوں پاتے شوی دا چنڑیوال او ولس بیت پدی بانی فکر کی چ سنگ کولے شو چھ راتون کے دا پارا خز احمد رام سکو
مولوی صاحب اساس نہ پختنہ او گجے دا خز احمد بسنگ رام سکی دے شی پدا سال کی چھ ڈاکٹر صاحب نے نظر ربانی او سمتی مسائل ہم پکی مترا دیا او بہرانیاں نو گتو ہن ہم پکشتا دے
زخ بداو یم چھ پدی کی زمن دین اصل موجود دی نبی علیہ السلام کلکم من ادم و ادم من تراب تاس ټول دا ادم علیہ السلام الودا است او زما کی نہ پیدا دا ربانی او سمتی او طرفونه دا اسلام خانه نه دی مونږ مسلمانانی او بیا افغانانی زمونږ د افغانستان باندې حکومتونه چکړی دی افغانانو چکړی دی او بیا هاس پښتونو کړی دی پدی صاحب چې دوسر دا مطرح نه دا هغه سینه پر اخلي ری پښتانه او دا سي نور زمونږ پر زبان چې هغه هم هغه غواړي چې همیشه امصاب نیولې همیشه ټول د قشونو په خپل ځان سره نیولې دي د دې زمونږ خواني مشران وګوري اکثرا کوم نږدې خلک بچي وو سره په کورونو کې نو همدغه د خپل پښتونو ژبه ولا بنو نور بو سره په خدمت کې په مشورو کې په منصبونو کې دا بو دا دغه مطلب د شي پښتون او مسلمان او افغان دا ټول به اسلام انګولي ولګي چې موږ او تاسو کې دغه ژبني دا تعصبات نه رالو بده کې چې په دې کې ترجیح به دغه چاته ورکول کېږي چې په اسلامیت باندې تور کلکی او د اسلامي عالم په چا کې ډېر کلک ښکارا کېږي او بیا افغاني عالم په چا کې ډېر محکم او کلک ښکارا کېږي هغه تر شا بودريږي نو مطلب مدا ده چې دغه سلسله دایي کبلې خو دا ملک زایم غواړي باید په دې کې افغانان څوک د الله تبارک وتعالى په دې قول باندې عمل وکړي یا ایه الذین امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین اذا ایمان والو تاسو د الله نه ویریږئ او رښتینی خلک سره ملګری شئ چې هغه د ملک د اسلام رښتینی اسلام غواړي او رښتینی افغانستان غواړي هغه سره ملګری شئ ملت به داس خلکو ملا وتړي
اجي سبا د شکر تاسو فکر کاوه چې خلک به په امانه نه چې په خو انتخاباتو ته تللی ورشي کنه نور تمایلات به کې رامنځته شي تاسو نظر څه دی
دغه شی چې را پیدا شو دغه د خارجيانو ورونه را پیدا شو دغه انتخابات شوی او خلک د کار وتلی او خلکو ورکه خپل قربانی ورکړه او خلکو د خپل سر په قیمت خپل ری استعمال کړه چې دا د مونږ ملک دی افغانیت دی او دا به د ملک جوړ شي دی سره خو زه چې اوس په باز کې کینم او پاسم ما بل ور د ډیرو نه پښتنه کړو چې ورته اچولې نه خو دا پر هر سړی سره د سیو فکر پیدا شوی چې زه به خزم به هم زه به لورم به هم او زه به بچم به هم او زه به خپل هم سم زه به دا پر دا وټه اچم نو خارجي ورونه خو مونږ ترڅو چې غوی د خپل خوخه خبره نه شي نو دغه سبا مونږه اس غونډه پوري راکیا چولې څوک بم یو خلکش کې څوک بم بل خو خوښ کی خو سره دې چې وسم دغه وانان دغه مسلمانان وسم په اندسه مړه پړ دی او جنجل بنجل دی ودی خو ما ټول وانان او ټول مسلمانانو ته او ټول د افغانستان خلکو ته او ټول ته ما غاګ دی چې دا پیر خپه نره ویر کی خپه تکړه ویر کی
ډاکټر صاحب کتا سره ته ویو چې څنګه کې دې شي کم تدبیرونه باید په کار واچول شي چې دغه دوی ما اعلان شوې پروسه په دې کې انتخابات په سمته توګه سره ورسیږي هر اقل د افغانستان د خلکو ډیره غوښتنه تطبیق شي په امنناکه فضا کې سره ورسیږي او دغه شکایتونه او ګیلې معنی چې وسته ده د اپ کې رافه شي د سیاست تدبیرونو هم شته
یقینا اول خدا مو ډډه رقم ده چې کوم په نظر کې نه ور شوې ده لکه مخکنی میات په حساب باندې او کوم څه وګورو نو په دې لړ وخت کې فکر نو کوم چې امنیتي ادارې وکولې شي چې په مکمل توګه باندې امنیت ونیسي په هغه حالت کې چې دون امنیت نه ور شوې او موږ تاسو د پیښو شاهدان یو چې څونه پیښې واقع شوې نو لومړی تر هر څه دمخه امنیت مهم دی چې امنیت وسی او بیا اوس ساړه ځای نه چې دی حالت د خلکو رسیدګي انتخاباتو او هغه مرکزونو ته تک دا ناشونی ښکاری نو مهمه خبره د خلکو ذهنیت اماده کول د دې خاطر چې په هغه تر سره شي زیاته کچه باندې تاسو کول شي خلک د خپل ځین د ټاکلو په پروسه کې برخه واخلي نو مهمه خبره دا ده او بل خبره دا ده هغه ادارې چې په دغه پروسه کې کار کوي او خپل منځګړیتوب ثابت نشو کړل او هغه باندې درغلې او هغه باندې انتقادونه موجود دي نو که هغه د هغه وغه افراد محاکمه ته کښ نه کړی شي او داس پیناوي ونشي چې د چا په حق کې چا څومره زیاته کړو زه فکر نه کوم بیا هم په
دغه پروسه باندې د اوسنی حالت کې عام وګړي بیا هم اعتماد وکړي شي او په نتیجه کې هم دا ویل کېږي چې لاسوهنه موجوده ده، څوک چې بهرنیان غواړي هماغه کار به کېږي او دغه نتیجه او دغه فکر د خلکو زینه چې دی دا به هیڅکله د یو قوي حکومت د رامنځته کېدو لپاره بنیاد کېنږدي.
نو دوی هغوی چې اوس انتخابات ته ډېر لږ وخت پاتې دی، که دوی اوس محاکمې ته سره وځي بیا به ډېر وخت ونیسي، وایي چې یو ځل به دا دویم انتخابات هم وکړو بیا به هغه اولنۍ محاکمه کوو، داسې ممکنه نه ده.
دا خو نه ده چې که غلا وه چا وکړله، که غلا نه وه نو بیا ولې سره دا انتخابات کیږي؟ که غلا موجوده وه نو ظاهره خبره ده باید اول سپیناوی وشي بیا د هغې نه پسه چې یو څوک په جرم کې شریک وسي، دا که احمد دی که محمود دی، که دا که د پروسې ونډونکي یو که د چا نه احکام صادر شوي باید د دې سپیناوی شوی وی. که سپیناوی ونه شي نو زه فکر نه کوم چې خلک بیا په دغه پروسه باندې اعتماد وکړي.
غواړی چې د جمهوری ریاست د دوهمې مرحلې د انتخاباتو په هکله مکمل او بې طرفه معلومات ولري نو ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې واوري.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
کمال استورا ما
هغه مقصد در مخصوص
ټول موږ نه سوې
چې موږ یو
د مو له
شاله جوړ
مازر چاپه
عزت من اوریدونکو ستړي مسل د نن په خبرونه کې به د داسې یو ژوي په اړه معلومات اوري چې د افغانانو په فولکلور کې په چالاکۍ مکر او تیرستلو مشهور دی او د لکۍ په اړه یې هم ګڼ باورونه موجود دي. دا خبرونه به زه ومان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
د وخت ګیدړې مو تیر باسي څومره سم پلکۍ ژیړې پیروتې شي ورلاندې کړي غنم پلکۍ په تصور د حقیقت ګمان ستم و په ځان د شاه مقصود د تسبو خیال و د لړم پلکۍ سپینو ویښتو او ساړه زړه کړه راښکاره چې زړښت لکه لیوه اوس راشیندي واوري هر دم پلکۍ
عزتمنو اوریدونکو ګیدړې د مځکې پر مخ خورې ورې دي، هر ځای ژوند کوي خو ځنګلونه او دښتې یې ډېرې خوښې دي. ګیدړې د سپي شغال او لیوه له کورنۍ سره تعلق لري او په خپله کورنۍ کې تر ګردو وړې دي. دوی تر لسو کلونو ډیر عمر کولی شي خو د ښکار او ناروغیو له توسنه ډیری تر دریو کلونو نه اوړي. د ګیدړې وزن په متوسط ډول 15 او 15.5 کیلوګرامه دی خو د ګیدړ وزن څه زیات دی تقریبا 6 کیلوګرامه وي. دوی معمولا د وړو کورنیو په ګروپونو کې اوسي، خوراک یې ژوندي شیان دي. په تیره بیا د مږو په کورنیو کې خپل ښکار غواړي، واښه، میوه، کبان، مارغان، مږک، سوی، چونګښي او کوچني تیلرونکي حیوانات خوري. د ښکار مهارت یې د ژوند په ابتدا کې زده وي، خپل ښکار په چټکۍ کوي او وژني یې. ګیدړې معمولا له انسانه تښتي او نه اهلي کیږي خو په روسیه کې د نقرهیي ګیدړ په نوم یو ډول ګیدړ اهلي شوی دی. ګیدړې په متوسط ډول د ورځې 1 کیلوګرام خوراک کوي. نن سبا په انګلستان کې د ګیدړو ښکار د سپي په ذریعه منع شوی دی خو بی سپي آزاد دی. په امریکا، روسیه، استرالیا او ځینو نورو هیوادونو کې د ګیدړو ښکار عام دی. په افغانستان کې هم ګیدړې شته او د نورو ژویو تر څنګ یې ښکار کیږي خو ښکاریان یې د ښکار پر وخت د ښکار اصول په پام کې نه ساتي. راځئ دلې به د څو تنو افغانانو خبرې واورو چې دوی د ګیدړو ښکار څنګه کوي.
ایمانم خان سرور ده او بازک په قام وزیره
ستاس خواته د ګیدړو ښکار کی
او ولې نه تازیان لرو په تازیان نه نیست
دا په کوم وخت کې د ګیدړو ښکار خلک کوي
دا سبای کې ډیرو مزدګر
کوم موسم د کال کې
منی کې ډیر زیات دی
هغه ته وایي چې دا سره کوم نیسه
خوغه په غارو کې بیره او بس تازیان ته خوشی کوي د منډې وخت شات تازیان په سیږي هغه نیسی
د ګیدړو د غار ته څنګه معلومه وایي چې دا د ګیدړو غار
دا خو ډیر غار غټ سوری دی د 10 تر پر جای کیستا گدڑی ډیری دی پلوګر کی دود پسې کو دا
راته وای دا لوګای څنګه پسې کو
او دا بوټو راوړی دا غار خلکه ورته لوګای کو هغه چې دین نه نه زده ټول وکټی غ جنراوز به موږ ته ځان چې خوښ
په یو غار کې څو گدڑی
ایوا یا دوا د سوي سره جوړ سوي چې دواوی کنه یا دانه
دا معمولا څو وخت دی په غار کې ناشتي
دوی خوشبایي او وزي مزدګری دا دوا وخت د ګرمۍ کې بیا دی دومره نه وزي
د شپې چیرته
شپې بیا ګرځي دی تمام شپګر
په دا وخت کې ګډړې د خلک کټي ممکن بچانې می پکې
خو هغه بیا څوک غرض نه ورسره کې هغه وباسیم نه دا غټه غټه ګډړې چې د خپل خلک کوشش کوي
دا قسم مشهور ده چې خلک وایي چې ګډړه پلکې باندې غلطه ده دا تر ته وایي دا د څنګه کوي
خو د لکې ډیره غټه ده چې لکې وي خو ته واچې تازه فکر کې زده خو ته لاړه خو دا بل خو ته رواني
په څومره وخت کې نیس
ولا خامخمنده خو ډیره سره کوي کنه کړي لز د 15 لز د کې بعد
دا ساس په سیمه کې په دا وخت کې دا ګډړو ښکار کوي څومره کسان به دا ښکار کوي
د سی عمومي د سینې د ځنې خلک چې تاجیان لري هغه خلک دا کار کوي پر دې پوستکی هغه راوړل ته خرچي پوستکی مو بس
پوستکی دې بیا خپل ورنه باسي راوړل
پوستکی خپل دې یو بس
مومن خانم د قربان عبد الله برام خیل وکلیما یوسف ازګر زویما غره کې مخ کار ډیر کړای دی د ګډړو کار میکړای دی زرکونه کار میکړای دی زختي دی ښکول مې د زرکونه کار کړای دی
د ګډړو د کار په سکرته وای چې هلته خلک څنګه کار کوي څنګه نیس
ګډړو کار د نیس ګډړو چې نارلور ده دلو کې قپ قپون طلاق لري د طلاق ورته کې او چې د خپ خپ کلا کپ کې ونیسي چې ونیسې په ځوان دی بیا غول له یو پوسټه کې به خسته یبه
بل رقم څنګه نیسي
بل رقم دې مکان خور کې ګیر کونی
غار کې څنګه نیسي
غار کې بګ وو دی ګیر کنه خو کی بیروردی وروګل ته کات خلوچی نسی باندې پری دی کله پر وچی خلې بلبند کو کله کی ونسی او غتو رنګه پوسټه کې چې قیمت اخلي او د زیر چر چې دی بلک څوردون نه دی ګډل خې کډ مله کنه وای زب وروګل بی خپ د پچونه پټی دلما
تازه خبرونه او رستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په وې پانه کې وګورئ www.azadiradio.com
تاسو واوریدل چې افغانان معمولا په سپو او تلکو د ګډړو ښکار کوي بیا په ساعتونو ساعتونو ښکار شوي شوي په تلکو کې تپوي او ښکاري په مدار او کراره څرمن ترې باسي د افغانانو ترمنځ دا اصطلاح هم شته چې په ګډړو پورې خپلې لکۍ اوردي د لغمان اوسیدونکی لطیف خان به د ګډړې د لکۍ په اړه موجودې انګیرنې راته ووایي
د ګډړې لکۍ یو نظر وردار شې دی نو خلک چې کورونه جوړي یا ځنه خلک سم اخلي نو ګډړې لکۍ په دې خاطر چې د نور قسم د نظر نه وي ساتي هغه کور باندې ځولندۍ یا په مناسبه ځای کې ورته کوي
خلک دغه سې د سری ټوټي هم بندي کنه
او سب سری ټوټي هم بندي په دې خاطر چې د ګډړې لکۍ کامیاب دی کمچینه دی زیات لاس نه راځي نو په دې وجه باندې خلک دغه په ځای چې سری ټوټه هم نظر وردار حتی تور ټوټه هم ځولندۍ بندي او زیاتره چې دغه د ګډړې لکې د ډریوانان او موټروانان چې موټر اخلي د موټر په مخه کې یو ګوشه کې یو بغل کې هغه ټومبي چې د سړی یا د کسان اول نظر په غشي باندې ولويږي چې نظر نسی
په ډیری ولسی کیسو کې د ګډړو د مکرو چلول او هوښیاري یادونه شوې ده راځي د لیبل څو تنو څخه همداسې کیسې وابرو
زمانم ترګل دا وشه دی پکتیا موږ دا کسر بدل دی یو لیو او ګډړ دی دواړه وشان دیوالانو ګډړ بهر اورسله کله کې بغیر دې د شپې له مالې به دا مورغان رپټول نو لیو په پروت او قرار بل ورځ وشه چا تلکه یې کیوه ګډړ چراله د لیو ته ول چې ورس اور پورتل دلته خو نږدې د شکار زد ملسم لډیرغن لیو وراله حالته تلکه ګیر سو پوه شو چې دا ټوت فساد په ګډړ کې دا وخت چې دې له ځان سره دا ګډړم دا پتلکه کې ګیر کې نو ورنارې کړه چې راسه ورشه دایما ته به وګوره ته به مده ګډړې ورته رااله ورډ لرګي ور وغځه ولې و په خاور کې کوه ته ورته څه وس خو دې ته به نشته چې د تلکه څختن راسي آلته ته به پتا باندې ګډیزي
نوم قطب الدین ده دی شاجوی وسیدن که دیم خواته داس خلق وای کلس دا نیم اسمان وریدی او نیمشین برګ اسمانی صدا باران وری او مرمی خلق وای سی دا دی گدړی وادت گدړی بدبختی په داس خراب وخت وادی او خلق به خپت وای کده لری په یو خبوز گدړه باری کوم خواته بیولی او د گدړو په ارتباط وای یو وخت خکاریانو گدړی خکار کړی ما ذکر رالو کورت سرالو گدړی سر جلا کړی څو گدړی نو کلس دوی سر جلاس وو دا دوه گدړی سر جوړاوی په یو غار کې وي د دغه جمله دی وی گدړی دی بل ته مخورواله ورته ول سی بیا به چیرې سره غواړو د گدړی په ډیر مایوسی او په ډیر خفګانی ورته ول سی بیا به د پوستین دوست په دکان کې سره غواړو
د کابل اوسیدونکو عبدالوحید چې څرمنې او قیمتي دانې خرڅوي وایي چې د گیدړو له څرمنو څه نوره استفاده هم کیږي
دانه مانه خرڅوم او انتیک شیانو
ستاسو په دوکان کې خو څرمنې هم ستدي پوستکي هم ستدي دا پوستکي د څه څه شدي
دا پوستکي د پلنګ دی د ګورګ دی کنه د هاو دی ګدل پوستکم شته
دا ګدل پوستکي تاسو د څه لپاره خرڅه
دا ګدل پوستکم د ګرد مولانو په تعویز نه اخلي کنه
لکه هم د تعویزات لپاره کاری
هم په تعویزات باندې اخلي کنه
په خپل پلکې باندې تعویز لیکي
او د عوام سابق د کوی کنه کې دا پوستکي د ګړې په کور کې شته بیا جن سایه تعویزات کار نکی کنه د در خاطر خلق وری کنه دا
کوم لکه خلق خوکی
د خاکی رنگ دیر پشکی کنه
تاسو ته یو څرمنه په څو خرڅوي
ولا اوس که زه ته ای به خرڅ کوم 15000 روپی کیږي که بیا یوازې خرڅم 2000 2.5 زره کوم بس
په تعویزاتو کې نور کوم څرمنه کاروي تاسو
زیاتر دی اون کاروي
د کابل خر د څرمن ګندون کې محمد اسحاق په وینا ترګرد خو هي څرمنه د سورچکو گیډړو دی له نوموړي په وورو چې اوس د کابل په ښار کې څومره کسان د څرمنو کاروبار کوي او کوم لباسونه رغبي
پیش که بود بسیار زیاد بوده که حالا د کوچه مرغا بگویم یک گیش که نباشه 100 دوکان در اونجا است
په خود دوکان ندیر و اوس هم یو سل دوکانداران د انتیک فروشی په کوڅه کې د څرمنو کاروبار کوي او یو لس له شاد شمشيري سره دي یو 15 دوکان د موږ په چرچته کې کار کوي موږ د قرقل گیډړي سورلندي او لیوه څرمنې کاروو موږ ته خلک له مزار بدخشان د کابل شاوخوا او ځینو ولایتونو څرمنې راوړي تاسو د گیډړي د څرمنې ویل خلک تر ټولو د سر بخونی گیډړي څرمنه خوښوي چې له بدخشان یې راوړي گیډړي معمولا په درې رنگونو کې پیدا کیږي سپینه زیړه او سر بخونه د گیډړي له څرمنې څخه بالاپوش خولۍ او جمپر نه جوړو یو بالاپوش له درې ډیر څرمنو څخه جوړو یو جمپر اتلس څرمنو او یو خولۍ لیوي څرمنې رغو د بالاپوش نرخ 15000 افغانۍ دی د جمپر 2500 او د خولۍ 1500 مونږ یو څرمنه له 3 تر 400 افغانۍ پورې اخلو
په افغانستان کې د جنگونو په کلونو کې د ژوند د نورو برخو په څیر ژبیو ته هم ډیر زیان اوښتی دی د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو د څانګې رئیس ښاغلی سلیمان شاه سالاري به راته ووایي چې په افغانستان کې د ژبیو د ښکار په اړه ځانګړي قوانین شته که یا او څوک د ناقانونه ښکار په تور محاکمه شوي که یا
پینزه کاله مخ که جلال از ماهو با کرجی صاحب اغو فرمان صادر که چه هیچ دول ده وحشی حیوانات کار بدونیش
تاسو ده ولسمشر ده یو فرمان یادوانه وکره مشخص قانون یا علایه یا مقرره لده فرمان پرت بلا لرو پوز وقت
اول نه ده موگه ده چاپر یا ساتن قانون ده یکنه
زه چه ده کابل خار پزینو ده قانونو که اگرد دیدم اکثرا ده گیدل و پوستو که راولیه و خلیگ اخلی ورنه ایا په دې اړه تاسو څه تدابیر لرئ چې دغه مخاوني ولسی
موږ په دې باندې کار کړو کمیټه موږ درو چې په غو کې د کابل د پانتون متخصصین استادان ډاکټران په غو کې کمیټه کې دي د موږ د ادارې کسان کې دي د موږ د ادارې د و نفر تر ریاست لاندې د کمیټه کار کوي په دې باندې چې دا پیدا کړی چې کوم ژوي هغه په حالت ورو کې دی کې دي چې هغه بد وساتل شي کوم ژوي داسې دي چې هغه کده شي چې ښکار یې وشي خو گیدړه دی هغو ډول دی ژوی نه ده چې هغه باید وساتل شي د هغو ښکار باید ونه شي ځکه که نور یې ښکار کیږي هغه بیخي د هغو نسل د موباید نسیدو نو گیدړو پوستکی به رښتیا هم تاسې لیدلی وي موږ یې وینو چې په هغه کې شته بازار کې خو که موږ ورته قانون دی که چیرې وي داس څوک ولیدل شي چې گیدړه یې ښکار کړی وي هر مامور یې چې وویني او والي د هغو ولایت ته خبر ورکړي یا ریاست د چاپیریال ساتنې ریاست ته خبر ورکړي هغه حتمي هغه سړی موږ چرونورې هغوی ته معرفي کوو او په دې مورد کې هغو ته قانوني اجازه ورته ورکوو.
تر اوسه پورې په افغانستان کې په دې تور هم څوک نیول سوی ده چې غیر قانوني ښکار یې کړی؟
د وردګو په ولایت کې یو څوک چې هغه هوسۍ ښکار کړي وي، حتی یو بچی ورسره ښکار کړی و، هغه د وردګو د ولایت د چاپیر ساتنې د ریاست سرپرست دي، هلته ولایت ته په ګوته کړی و. نو هغه سړی ونیول شو او د هغو نه پس د دې چې هغه خلکو ولس او د خلکو راغلل ولي ته، دغه وخت ولي ته دغه د چاپیر ساتنې رئیس ته دا خبرې وکړې چې د دغه قانون نه موږ نه و خبر. نو دا سر دغه صحوه ځنې شوې ده، دا سړی تاسو خوشحی کوي بیا به داسې نه کوي. نو دغه سپین ګیرو په مخ باندې هغه سړی خوشحی شو او په عین حال کې دی و آګاهي شوی و خبرتیا شوه دو خلکو ته هم چې که څوک دغسې کار کوي نو بیا به د داسې یو هغه سره مخامخ کېږي. او دا چې په نورو ولایتو کې موږ داسې څه څرک نه لرو د داسې شي، خو زه په دا یقین لرم تاسو ته باید موږ هغه څه چې حقایق دي هغه باید ووایو. اوس ښکار کېږي، اوس باز نیول کېږي، دا څه چې په حالت ورکې کې دي هغه ژوي، د هغو پوستکي دلته خرڅېږي. باز خو بیخي هم عربو ملکونو ته رسېږي، یو باز په $60,000 خرڅېږي. دا شته، ښکار شته، د ښکار کېږي. یعنی موږ تر اوسه په دې نه یو تولیدلي چې هغه خپل قانون او مقررات و چې لرو هغه عملي کړی شو. اوس
عزتمن اوریدونکو، د نن خبرونه هم دومره وه. مقتدا ازادۍ راډیو د خبرونو په اړه په دغو پتو لیکونه راستولای سئ. په کابل کې مو پته ده ازادۍ راډیو پوسټ باکس 14 په خوست او کندوز کې مشمیرې دی، او په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پېښور لیک راستوي. هلته مشمیره ده 1040 یونیورسټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو، بسیاو په عزت وسئ.